مهمو خبرونو د سر ټکی. امریکایي ځواکونو د جمعې پرس په شام کې د ایران د پاسداران انقلاب او نورو تړلو ډلو دوه مرکزونه په نښه کړي دي. د امریکې د دفاع وزیر لوید آستن ویلي دي چې په عراق او شام کې پرله پسې په امریکایي ځواکونو د ناکامه بریدونو په ځواب کې دا دفاعي بریدونه کړي دي. اسرائیل ویلي دي چې په غزا کې ځمکني عملیات کړي دي او د سلګ وخت لپاره په دغو ځمکني عملیاتو کې حماس په نښه کړي دي. په 8 اکتوبر په اسرائیل د حماس د بریدونو وروسته جګړو کې د اسرائیل 1400 او د فلسطین 1000 خلک وژلي شوي دي. د پاکستان بیلابیلو سیاستوالو او د بشري حقونو فعالانو د افغان کډوالو د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د پاکستان د بشري حقونو ملي کمیشن ته په خاص کې غوښتنه کړې ده چې د پاکستان حکومت دې د افغان کډوالو په زور د وستلو پریکړې ته بیا کتنه وکړي. او د مرکزي حکومت دفاع د ګیس په بیو کې د زیاتې خلاف نن په 2 ورځ هم په خیبر پښتونخوا کې سی این جی پمپونه تړل شوي دي. دا د مهمو خبرونو سر ټکی اوس وړاندې کوو تفصیلي رپورټونه.
گرانو کتونکو اوریدونکو تاسو ته سلام وایو او دا د وایس اف امریکا دی وډه نن د کال 2023 د اکتوبر د میاشتې 23مه وشتمه نیټه ده. وبخه دا وخت په پاکستان کې د ماسختن لاس په افغانستان کې نه نیمه او دلته په واشنگتن ډي سي کې د غرمه 1 بجه شوې ده. د وایس اف امریکا دیوا په دې یو ساعته خبری خبرونه کې درته زه ارباب محمود هرکلی وایم. او څنګه چې تاسو د خبرونو په سر ټکو کې واردل د امریکې پوسټ ویلی دی چې په شام او عراق کې د ایران پلوا ډلو خلاف عملیات کړی دي. دا وخت د دیوا زمو همکار محمد اکرام په سټوډیو کې موږ سره ناشته او د دوی سره خبرو پیل کوو. محمد اکرام په خیر راغلی.
ډیره مننه ارباب صاحب.
مهرباني محمد اکرام صاحب. کم خبرونه چې را مخې ته شوې دي چې امریکای ویل دي چې دی په شام او عراق کې بدون کړی دي. دا وروسته تفصیل کو تاسو سره اوریدونکو سره او کتونکو سره شریک کړئ.
او یقینا بالکل دا پینټاګان په خپل باندې د دې تصدیق کړی دی چې دوی امریکایي ځواکونو دوه مرکزونه د اشتلې دي په ختیځ شام کې. دا د ایران چې کوم ریولوشنری ګارډز دي د هغوی دین دي او د دې سره تړلې چې کومې توندر وډلې دي دی باندې د حمله د جمعې پورس سهار وختي شوې دي. دا حمله چې کوم دي دا د امریکای د F-16 جنگي جهازونو د لارې شوې دي. خو تر اوسه پورې کې پکې دانې دي ویلې شوې چې په دې کې سمارک جوبلا یا رامنځته شوې ده. او کنو امریکای دا ویلې دي چې د اکتوبر د 18 منټې راهسي په شام او په عراق کې د دې په ځواکونو باندې چې کمی حمله شوې دي دا دغه په جواب کې شوې دي.
محمد اکرام صاحب دا وخت دا حمله هم په داسې وخت کې شوې دي چې په اسرائیل او د حماس ترمنځ جګړه روانه ده. دا په دې خبر کې یا دغه رپورټونو کې دا ویل شوې دي چې دا ولې دا هدفونه ولې په نخښه کې شوې دي د دې علت څه؟
یقینا دا حمله خاص کر دا امریکای ډیر واضح ویل دي چې دا د هغې په جواب کې شوې دي چې د دوی ځواکونه په نخښه کې شوې دي په عراق کې او په شام کې. درې حمله د ځان د اکتوبر په 15مه نیټه باندې شوې دي. د اکتوبر په 15مه نیټه باندې درې راکټې د په شمال ختیځ شام کې د خراب الجیر یو سیمره دا په هغه کې شوې دي. په دې کې دا ویل شوې دي چې په دغه حمله کې د امریکای چې کم ځواکونه دیغه ته ماینر یعنی مرګ جوبلې کوم مرګونه نه دي شوې خو کسان پکې جوبل شوې دي. په یو ځای کې تقریبا 19 امریکایان هغوی جوبل شوې دي. هغوی ته نقصان رسیدلې دي. نو د هغه د وجه یو خدای چې 900 د الډي امریکای خپل ځواکونه د پزې کړې دي په سیمه کې خاص کر د دې ځنې یونټ دی های الټیټیوډ ایریا ډیفنس سیستم کوم ته چې تاډ ویلې کی هغه او نور کم ځای نه دي الته په دې کړې دي. او د دې سره سره لایټ آسم چې د امریکای د دفاع وزیر هم دي هغه ز خوشه 2000 نور امریکایي ځواکونه ته هم د تیار اوسېدو حکم کړی دی چې سټیم هم هغه په دغه سیمه کې پدې کې دي.
ډېر مېرمن تاسو
ډېر مېرمن تاسو
ګران اوریدونکو تاسو او کتونکو تاسو ووریدل د محمد اکرام صاحب دغه معلومات شریکول چې د امریکای پوز ویل دي چې په شام او عراق کې د پاسداران انقلاب یا ایران ریولوشنری ګارډز دغه او د دې سره تړلې ډلو په مرکزونو باندې بریدونه کړی دي. دا حمله یا د بریدونه په داسې وخت کې رامخته شوې دي چې په غزا او په اسرائیل کې د حماس او د اسرائیل ترمنځ جګړه دوام لري. تر اوسه پورې یې رقمال شوی کسان چې د اسرائیل نه یې رقمال شوی دي هغه لا اوس هم د حماس په کېره کې دي. راځو تاسو یو بل طرف ته تاسو پام راګرځو یو ریپورت ته چې د ډیوا همکار نوشروان کلندر دغه ریپورت تیار کړی دی او د امریکا صدر جو بایدن د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د راخلو اعلان په وخت د اوږدو جنگونو د ختمولو او پاینده کې امریکا د مستقل جنگونو نه لری ساتلو خبرې کړې وي. خدا وخت بایدن دا وخت په غزا او اوکرين کې د روانې جګړې او په تایوان د چین د ممکنه يرغل د چیلنجونو سره مخ دی. دا چیلنجونه د کال 2023 د صدارتي ټاکنو په نتیجو هم اثر غورځول شي. په دې حق له د وایس اف امریکا یو تفصیلي راپورت زموږ همکار نوشروان کلندر وړاندې کوي.
غزا د اسرائیل د جګړو هوائي بریدونو وروسته د فلسطین د سیاسي چارواکو وایي د وژل شوو خلکو شمیره تر اوو زرو زیاتې شوې ده. خو صدر بایدن پر صدا سي خبر کوي
ما ته هیڅ اندازه نشته چې فلسطینیان رښتیا وایي چې څومره خلک مړ شوي دي. زما باور دی چې بیګنا خلک مړ شوي دي او دا د جنگونو قیمت ده.
د صدر بیان په امریکایي عربانو مسلمانانو او هغه خلکو کې غوسه را پاره کړی چې لوړان دي د بایدن د غزا جنگ پاړه د دریس خلاف احتجاج وکړي.
This is shocking and dehumanizing.
دا بخي حیرانونکي او غیر انساني خبره ده چې صدر بایدن داسې غني چې غني په غزا کې یوازې یو زر ماشومان مړ شوی دي.
په کانګرس کې د ډیموکراټک ګوند هغه نه مترکی غړي هم غوسه دي چې زیاتره د بایدن ملګری دي او د حماس د حملې د غندنې او د اسرائیل د مرستې لپاره په کانګرس کې د وړاندې کړل شوی قرارداد مخالفت کوي هوټو نور کړی دي. امریکا کې په شو نظر پښتنو کې زیاتره امریکایانو د فلسطین په مقابله کې د اسرائیل سره زیاتې همدردي ښودلې دي. خو ځوان کولې بیا ویشل شوې دي.
په امریکا کې یو شمېر يهوديان چې په ټولنو کې مهم رول لوبوي او په ډیموکراټک ګوند کې هم مرستې کوي. په مجموعي توګه د منځني ختیځ په مسله د صدر بایدن د دریز ستاینه کوي.
په کانګرس کې د ریپبلیکن ګوند غړي بیا د بهرانه جنگونو لپاره د صدر بایدن د فندونو په ژمنو شکونه کوي. چې پکې د ایوان نمائندگان منتخب شوی نوی سپیکر مایک جانسن هم شامل دی. څوک چې اسرائیل ته د پیسو ورکولو مرسته کوي خو اوکراین ته بغیر د شرطونو د زیاتو فندونو ورکولو مخالف دی.
اولنی بل چې زه به زر کانګرس ته وړاندې کړم هغه زموږ له ډیر خوږ دوست اسرائیل سره د مرستو په اړه دی چې په موږ یې قرض پاته دی.
په اسرائیل د حماس د برید وروسته د منځني ختیځ په مسله د صدر بایدن د دریس په حق کې د 109% امریکایي ووټرانو مرسته زیاته شوې ده. آیا د غزا جنگ به په کال 2023 کې په صدارتي ټاکنو کې د بایدن بیا انتخاب اغیزمن کړي؟ سیډون کې وایي د طبقه تل کېږي چې د جنگ د قابو کولو لپاره سوشل
کچیر موږ د مستقبل په جنگونو کې مخامخ ونښتلو نو دا به بایدن وځپی. خو که امریکایي ځواکونه له جنگ لري وساتل نو بیا زما په خیال دا به دومره ستونزه نه وي او نه به په ووټونو څه ډیر لوی اثر وغورځوي.
څېړونکي سبا ته زیاتوي که د فلسطینیانو وژنې کمیږي او انساني مرستې رسیږي دا به هم اثر وغورځوي. نوشروان کلندر، وی او ای ډیوا، واشنگټن ڈی سی.
ګرانو کتونکو اوریدونکو چرته زما د دیوا خبری خبرونه کې تاسو ته د افغانستان کم کډوال چې په پاکستان کې مشتري او دا وخت د پاکستان چې کوم پریکړه وا ډېر افغانان چې په پاکستان کې وو او قانوني اسناد نه لري هغه د پاکستان نه روان دي. په دې باندې هم رپورټونه لرو. د سی ان جی بیل وړي شوې دي، هرتال شروع شوې دي، احتجاج شروع شوې دي. دغه رپورټ هم سره په دې خبرونه کې شامل دي. خو هغه ته د تلونه مخکې د غزا خبرې کیږي، د اسرائیل خبرې کیږي، نو یو بل رپورټ لرو په دې حق لا چې د اسرائیل ټینکونو او توپونو یو ځل بیا د غزا پټې په شمالي برخو کې د حماس په ضد عملیات کړی چې پکې د درنې مرګ شوبلې اوختلو اندېښنې دي. د امریکا صدر بایدن ویلي نړیوال مشران دې په دغه شخړه کې د امن لپاره ملاتړ وکړي. په غزا کې د مرګ شوبلې او امدادي مرستو په اړه تازه حل د دیوا همکار بختور شاه وړاندې کوي.
د اسرائیل په وزوی دوی زیارت په شپنا وخت یو ځل بیا په غزا کې ځمکني عملیات کړي او د دوی ټانکونو او توپونو د غزا شمالي برخو کې د حماس په مرکزونو بریدونه کړي دي. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو غواخ کړي د دوی پوز به په راتونکو ورځو کې په غزا کې د ټانکونو او توپونو سره د حماس په ضد درانه عملیات کوي. د دغه بریدونو په نتیجه کې د غزا په خان یونس سیمه کې یو شمېر کورونه او ودانۍ ورزيدلې دي چې پکې د لوی مرګ جوب لیویره ده. په خان یونس سیمه کې فلسطینی وګړي د لنګو شو ودانېونه خپل مړی او جوبل روباسي. رپورټونه وایي له تیرو شل ورځو راهسه روان د اسرائیل او حماس په جنگ کې تر اوسه دواړو خواو ته 8300 کسان وژل شوي دي. په دې کې د فلسطینی وژل شو کسانو شمیره 6900 سالور 50 او د اسرایلی وجل شو شمیره 1400 ده. کایو خو فلسطینیان د اسرایلی پوزونو په بریدونو کې د وجل شو خپل خپلوانو مړو ته ویرونه کوي، نو بلخوا اسرایلیان هم د حماس لخوا د خپل تختول شو خپلوانو د راخوشي کولو لپاره احتجاجونه کوي. د اسرایل په کیبورډز سیمه کې د حماس لخوا د تختول شو کسانو خپلوان د اسرایل د دفاع د وزارت د هډکوارټر مخې ته احتجاج کوي او د خپل تختول شو خپلوانو تصویرونه اوچت کړی دي.
زما اویا ملګری تښتول سوی دي. هغوی له تیرو شلو ورځو راهیسې په ډېره سخته کې دي. موږ هغوی زر تر زره بیرته راوستل غواړو.
د امریکای صدر جو بایدن د شورو په ورځ ویلی وو د جنگ وروسته دي په کار ده چې د اسرائیل او فلسطین جدا جدا ریاستونه جوړ
شي.
په اسرائیل کې د 6 اکتوبر نوړاندې حالت یا سټیټس کو ته بیا تل نشته. مطلب دا چې حماس منور اسرائیل نه ویروي او نه به فلسطینی وګړي د ډال په توګه کاروي. د جنگ د ختمېدو نه پس یو واضح تګلارې پکار ده. زموږ خیال داري چې د دوه ریاستونو جوړېدل د دې کشالي غوره حل دي او په دې کې د نړیوال مشران هم مرسته وکړي.
د ملګری ملتونو د بشری مرستو اداره وای په غزا کې خلک د خوراک څخاک دارو او تیلو د سخت کمی سره مخ دي. خو د اسرایلی پوز وایاند لیفټنن کرنل جناتن کانریکس دغه خبرونه سم نه ګڼي.
دا د وی سمې نه دی چې ګني غزا به په یو شپه کې د تیلو د کمی د لاسه دیو نورین سره مخ شي. د غلط تیل او بو او د ویاني حماس په خپل ولخه کې اخستی او هغوی عام خلکو ته نور کوي او بیا د نړیوالو ادارونو د مرستو غوښتنه کوي.
هر څوک په غزا کې د جګړې د لاسه د 15 کنا زیاتو خلکو کړي کړي چې مجموعي آبادی صد پاسه درش لا کده. د غلط تخکیل خلکو ته نړیوال مرستې روان دي چې اسرائیل ورته یوازې د مصر د لارې د رصد اجازه ورکړي. بختور شاه، Voice of America, Diwa, Washington, D.C.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. او سیوبل رپورت تاسو پام را ګرځو چې د پاکستان د بیلابیلو خارونو نه د قانوني اسناد نه لرونکو افغانانو خپل وطن ته د استنیدو بهیر چټک شوی او هر ورځ د تورخم دلاره د سلو نه زیاتې کورنۍ افغانستان ته ورځي. افغان کډوال وای په پاکستان کې د مدو راهسه پاتې کېدل روزګارونه یې کول او خپل وطن ته د پاکستان حکومت د اعلان نه پس اوړي، خو پاکستانی حکومت ورته د وتلو لپاره ډیر لږ وخت ورکړی دی. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه د ډیوا خبريال فرید شنواری په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د پاکستان حکومت لخوا د شوې اعلان وروسته په ناقانونه توګه د هیواد بیلابیلو برخو کې میشت افغانانو د خپل وطن ته ستنېدو لړۍ روانه ده او تیرو څو ورځو راهسې د ستنېدونکو کډوالو په شمیره کې زیاتوالی راغلی دی.
موږ ته هیڅ هم چا اوسه پورې نه دی ویلي. موږ چې کوم دی لکه په خپل خوخه باندې رالو. موږ چې دی کسانو ټولو سره چې کوم دی موږ سره هغه چې کوم یې په وار کارټونه دي دا کارټونه موږ سره ټولو سره خدا حالات دا سیرال په دې علاقه باندې چې بس ټول خلک د میډیا د وژنه لکه چې کوم حالات په مونږ په خبرونو په دې سيزونه کې قتل نو په دې وجه باندې چې کوم د زمونږ زلم د غشو او موږ چې کوم کور او هغه کور دا سی چې زما کراته مرګري راکړي ووي چې تر سو پر تاسو دلته پاکستان کې بس په دې کې بيغم اوسېږي لکه تاسو موږ اسم نه وایو.
د پاکستان د کورنیو چارو نگران وزیر سرفراز بوکټی د اکتوبر په 3مه ویلیو په هیواد کې ناقانونه توګه میشت خلک د نومبر تر لومړۍ نیټه وخت لري چې په خپل خوخه خپل هیوادونو ته لاړ شي. افغان کډوال وای د پنجاب په بیلابیلو خارونو کې روان روزګارونه پرې خودل او د پولیسو لخوا په زور راوستل کېدو نه پس اوس خپل وطن ته ستنېدو باندې مجبور شوې دي.
تک مبارک خو خبره راغې او پښتو یو متل پر دې کړ د نیمه شپه دی نوغه همانو چې منګه دلته پردیسو او خو وختن ته شو حکومت نم ډیره مننه بس نور بم بغیر خبره نه و او بس به تخپل وطن په دې خوشاله چې به تخپل وطن لږ یار بخپل خوخه خو زر نو روان غو مونږ ته ټیم ډیر زیات کم راکو چې دا غو درې سلور میشه ټیم دا جمع هم تیر کړي نو مونږ به ډیر ته خوشاله وي. خو بازه په دې ګيله منی تي نور بازه دې مرضی ونه.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی اعظم خان د اکتوبر په 15مه ویلیو د اکتوبر لومبای اونۍ یا هفتې نه تر دې وخت پورې د شپېتو زرو نه زیات اسناد نه لرونکي افغان کډوال د تورخم دلارې خپل وطن ته ستانه شوې دي. پاکستان حکومت په روستیو کې ویلیو په هیواد بیلابیلو برخو کې څه دیا لسلکه پورې قانوني اسناد نه لرونکي خلک میشتي کومه چې د نومبر لومبای نیټې پورې په خپل خوخه خپل هیوادونو ته ستنېدو وخت ورکړای شوې دی. فرید شنواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
ګران اوریدونکو او کتونکو، تاسو ته د وایس اف امریکا دیوا په خبری خپرونه کې یو وار بیا هرکلی وایو. تاسو ته یو شمېر رپورټونه به په دې خبری خپرونه کې وړاندې کوو. د دیوا خبریال حمید سمسور وایي چې د ټیکسونو د وجنه انارو بایچ دی هغه لوړی شوې دي. دغه رپورت هم مونږ په دې خبرونه کې لرو. خو د هغه نمخ کې ورزو د افغان کډوالو خبرې کې کم چې د پاکستان حکومت د پریکلې رستو افغانستان ته بیرته روان دي. ورزو کویټا ته چرته نه چې د دیو خبريال حفیظ شنواری حفیظ شیرانی سه یو رپورت را لګل دي. د بلوچستان حکومت وایي د نومبر په لومړۍ نیټه به قانوني اسناد نه لرونکي کډوال افغان کډوال له صوبې څخه اوباسي. دا پریکړه به په هر حال کې عملی کوي او یو چا سره به څه ډول رعایت نه کیږي. د صوبې د اطلاعاتو وزیر ویلي د چمن د لارې تر اوسه پورې 14,000 اسناد نه لرونکي افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. نور تفصیل یې د کوټانا د ډیوا خبريال حفیظ شیرانی وړاندې کوي.
د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان اڅکسای وای په ټول پاکستان کې د 13 غیر ملکی وګړي په ناقانونه توګه پراته دي چې د نومبر تر لومړۍ نیټه وروسته به یو ورځ هم په ملک کې نه پریږدي. د اڅکسای په خبره په 13 کې 80% له افغانستان سره تعلق لرونکي دي چې په بلوچستان کې کشمیر 400,000 دی. وای د چمن لالارې تر اوسه 14,000 تنه په خپل خوشه افغانستان ته ستانه شوی او نور که په خپل خوشه ولاړ نسی نیول کیږي او بیرته بلیجل کیږي.
وګړي د ایران دي، د عراق دي، د هندستان دي، د بنگلاديش کمیونټي خلک پکې دي، د نایجیریا خلک دي، د بوزنیا هرزګوینا خلک دي. هر څوک چې غیر قانوني وسی پاسپورت نه لري یا ویزه نه لري دا به لومړی نومبر څخه د مل سویز
که تر ورکول سوي نیټه پورې دا خلک و نوځي، نو بیا به حکومت څور سره کوي
که چیرې دوی ته ځای ورکړل سي یا نوکری وي یا دوی د پاره پناوي دا غو خلاف په کاروای کیږي. دا د دولت پریکړه ده. موږ هیله لرو چې ټول خلک به د مر سره په دې اکله تعاون کوي. د دې بعد چې کومه یعنی کاروای کیږي هغه به بیا د خپل مسول وي.
څومره ځایونه مو ته جوړ کړی دي چې دا ټول خلک
یا تاسو دې لپاره موږ په کوټه کې یو ځای لرو که ضرورت پیښ نور هم سنټرز جوړو په اصطلاح موږ هولډینګ سنټرز ورته وایي. دغه سي په پښین کې په کلا عبدالله کې چمن کې هم موږ هولډینګ سنټرز جوړ کړی دي که ضرورت نور هم جوړو.
پاکستان کې په ناقانونه توګه آباد غیر ملکی وګړو له ملک د ایستلو پریکړه د پاکستان نگران حکومت د اکتوبر په لومړۍ اونۍ کې د افیکس کمیټي په اجلاس کې کړې و. په پاکستان کې د پښتون ملت پال سیاسي ګوندونو او مدني فعالانو ترڅنګ پر کابل واکمن افغان طالبان هم له پاکستان څخه د اسناد نه لرونکو خلکو د ایستلو پریکړې ته د بیا کتنې غوښتنه کړې و. پاکستان وایي د خپل ملک د امنیت د خوندي ساتلو په موخه به دا پریکړه ضرور عملي کوي. حکومت وایي یوازې اسناد نه لرونکي به په زور له ملک باسي. خو د کوټي پر باچا خان چوک ناست افغان کډوال موچی اختر محمد وایي قانوني اسناد لري خو بیا هم زورول کیږي.
پاکستان حکومت څخه دا غوښتنه کوي چې بای مازر کارتون نه لرو شان لرو دې دې له موږ مخه نه پرېږدي نه چې نوم پرېږدي نو دا څه وکړه سیمبل مخ خواسو دور نه ځم. او ډېر تکلیف مسته جوړي چلته مزلار
په بلوچستان د اطلاعات وزیر جان څګزای وای په بلوچستان کې شاوخوا 15 لک افغان کډوال قانوني اسناد لري او له تیرو څو لسیزو دلته آبادی وای. دوی ته دلته د استوګنې پوره حق ورکول شوی او هغه آزاد دي. حفیظ الله ستور شیرانی وی او ای دیوا کوټه.
د پاکستان یو شمیر سیاستدانانو د بشري حقوقو فعالانو د اکتوبر په 15مه د افغان کډوالو د بشري حقوقو د سرغړونې په اړه د پاکستان د بشري حقوقو ملي کمیشن ته عریضه ورکړې ده چې د پاکستان حکومت ته د افغانانو د هیواد څخه په زور د وستلو پریکړه ته بیا کتنه وکړي. په دې اړه نور تفصيل د اسلام آباد نه د ډیوه خبريال ارشد حسین وړاندې کړي.
دا عریضه د پیپل ګوند پخوانی سینیټر فرحت الله بابر، د ملي جمهوری غورځنګ غړي افراسیاب خټک، د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان او د بشري حقوقو فعال امنا مسعود جنجو واور کړی دا. د بشري حقوقو ملي کمیشن مشر ته ویلي شوی چې د دې میاشتې په پیل کې غیر منتخب نگران حکومت هغه وخت هر څوک حیران کړل کله چې د کډوالو په اړه د پاکستان سلويخ کلنه تګلارا بیرته واغستله. سیاستمداران وایي د پاکستان ریاست چې کله هم د مهمو ستونزو څخه د خلکو پام اړول غواړي نو د افغانانو زورول پیل کړي.
هیڅ تاسو سوکته نه کوي چې تاسو د کوټه شورا ساتلې و یا د قانونانو نه کینولې نو اغه په کوم دغه حیثیتوم کې نولې او چې اغه هم کې نولې او د افغانستان هم ډېر وړې ک نو د دا ولې شوې دي اغه اکاونټیبلټی موږ په کار دی چې راکی دا نه شي په کمزور باندې لاس اچول.
د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ یو ځل بیا د افغان کډوالو په ګډون د ناقانونه غیر ملکیانو د ویستلو د پریکړې دفاع کړې ده او د مطبوعاتي رپورټونو لمخې د یو شخصي ټي وي چینل سره مرکه کې ویلي د نومبر د لومړۍ نیټې وروسته به هغه بهرانیان نیول کیږي او خپل هیوادونو ته به بیرته شړل کیږي چې قانوني اسناد نه لري.
په یاد دي کې یو بل خبره ده چې دا الیګل یې لګیا ریفیوجی کلام الیګل لوي انډاکومنٹڈ یې لګیا نو هغه کور کې اور لګیدل ده نو هغه بو کاغذونه وروړي هغه وروړي ونس هغه پروټیکشن ته رالو بارډر اکراس کړو هغه انټرنیشنل پروټیکشن ته رالو او هغه انټرنیشنل پروټیکشن ریسپانسبلټی ده د ریاست
په دې عریضه کې ویلي شوی چې د مطبوعاتي رپورټونو له مخې د ناسا په پریکړه د اپیکس کمیټې لخوا شوی چې نه یوازې په اساسي قانون کې ځای نه لري بلکې دغه پریکړه د کال 2019 د منتخب کابینې د فیصلې هم سرغړونه ده. د پاکستان د کورونو چارو نگران وزیر سرفراز بوختی تیر ورځ یو ځل بیا ویلی په هیواد کې د قانوني اسنادو نه لرونکو ته د وټلو ورکړې شوې نیټه پر ځای ده. د بشری حقوقو ډلو هم د پاکستان دغه پریکړه غندلې. هیومن رائټس واچ ویلیو د پاکستانی چارواکو لخوا تر یو میلیون زیاتو افغانانو د ایستلو ګواښونه دوی د زورونې او نورو ناوړو استفادې له خطر سره مخ کړي دي. د ملګرو ملتونو ادارې یونیچ سیار هم د پاکستان څخه غوښتي چې افغانان دې په زور نه وباسي.
او څومره چې افغانان دلته پاتې شوي دي هغه سره ریفیوجی سټیټس دي، اغی سره لیگل ڈاکیومینٹس اشتا یا نشتا، لیکن اغی مونگا فورسفولی دیش نشی کولو چه دا واپس دے.
د پاکستان حکومت 13 میاشت د افغان کډوالو په ګډون ټولو غیر قانوني بهرنیانو ته د اکتوبر د 1 نیټې له هیواده د وتلو خبرداري ورکړی وو او ګواښ یې کړو چې په دې عمل ونکړو نو له هیواده به په زور ویستل کیږي. د افغان طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلو د پاکستان د حکومت دا پریکړه د منلو وړ نه ده او له چارواکو یې غوښتي چې دې تګلارې ته بیا کتنه وکړي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
گران وکتن کو اور دن کو تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه تر واشنگتن ڈی سی نه وقایع او سیوبل رپورٹ تاسو پام راګرځو چې پولیسو د اسلام آباد په یو وسړینز اداره کې له پاکستان څخه په زور د افغان کډوالو د وستلو پر پالیسي باندې له بحث څخه په هان او فعالان منکړي. د حکومت لخوا د کار د بیان د ازادې په اړه تاوده بحثونه راپارولي. څېړونکي وایي چې که تنقیدي غږونه بند کړل شي نو ټولنه له ګډوډۍ سره مخ کیږي. په اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوه خبریال وقار احمد وړاندې کوي.
څېړونکي وایي په بیلابیلو موضوعاتو چې کله هم د تنقیدي غږونو د غلي کولو هڅه کیږي نو دې سره په ټولنه کې ګډوډۍ رامنځته کیږي. خلق قانون په خپل لاسونو کې اخلي او د دې نتیجه د ریاست سره نیخ پنیغه د ډغرې سبب جوړیږي.
ایسے فورمز کا ہونا بہت ضروری ہے.
داسې فورمونه ډیر ضروری دي چرته چې خلک د خپل هغو خیالاتو اظهار وکړي کوم چې به شک د ریاستي بیانې خلاف وي او باید چې په حساس موضوعاتو خبري وشي او دې کې هیڅ بدوالی نشته که څوک ورسره اتفاق نه کوي او کچره د تنقیدی غږونو مخه ونیول شي نو بیا هغه د خپل اظهار لپاره منفی لارې لټوي.
سره زیوړاندې افراسیاب خټک او یو شمیر نورو دانشورانو او فعالانو ته د اسلام آباد په بلیک هول کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه د وینا او د غونډې کولو اجازه ورنکړل شو او پولیسو تر څو وخته دوی په ودانه کې دننه ساتلی وو. په اسلام آباد کې د پولیسو لخوا د دانشورانو او مدني فعالانو له مباحثې ودرولو وړاندې په پیښور کې هم د مفکوره سیړنیز مرکز له لوري د افغان کډوالو د وستل کېدو په اړه د راجوړ کړل شوی سیمینار په موقع پولیسو د پیښور پریس کلب محاصره کړي او د مفکورې مشر حیات روغانی او د سیمینار ځینې نور برخوالی نیولی وو. پوهان وی په پاکستان کې د رائے د اظهار په ازاده همیشه سنس قدغنونه وی.
سور پورې دا ریاستونه په خپل طاقت نوی پوهې او خپل طاقت سکوم د عوام فلاح پر نه استعمالوي بلکې د عوام د حقوق تلفی کوي. نو طاقت په زور بنے اغی یرغمال کئی. زما په خپل خیال کې ریاستونه به نور هم کمزوری کیږي خو کمزوری کیدنه سرا سرا به تشدد نور هم زیاتیږي.
په بلیک هول کې د فعالانو سره د اسلام آباد پولیسو لخوا په شوی چلن په ټولنیزو رسنیو تنقید شوی او پاکستان فیډرل یونین اف جرنالیست هم دا پیښه غندلې ده. د اسلام آباد پولیسو ویناوا چې د هر قسم اجتماع او حل زلو لپاره اجازتنامه اغستل ضروری دي او لدې بغیر په داسې حل زلو بندیز دی. خو که وکتل شي نو دا ړومبی ځل نه دی چې د پاکستان په میډیا کې پوز مخالف غږونو او کتابونو باندې بندیز لګول کیږي. د پخوانی پوزی امیر جرنل پرویز مشرف په واکمنۍ کې د نامتو لیکوالې عائشه صدیقی د کتاب مخکتنې دستوره هم ودرول شوی وه، او د نوبل جایزه ګټونکې ملاله یوسفزئی په کتاب هم په پاکستان کې بندیز و، او د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د حکومت څخه د لری کېدو سمدستی پس په میډیا په بیانونو او نوم اغستو باندې بندیز دی.
آزاد ملک ہے، آزاد ریاست،
پاکستان یو آزاد هیواد دی او باید چې دلته په تنقیدی غږونو او د رائے په اظهار بندیز اونه لګول شي، او که بندیز لګول کیږي هم نو باید چې ریاست د هغې وجوهات په ګوته کړي، او د هیواد ټول خلک محب وطن دي او د ریاست په لارښودنه به عمل کوي.
تیر امیاج د میډیا د سار نړیوالې ادارې رپورټرز وداوت بارډرز د مطبوعاتو د دفاع د نورو فعالانو سره په ګډه د پاکستان په سیاسي ګوندونو غږ کړیو چې دې هیواد کې د مطبوعاتو آزادي خوندي کړي. وقار احمد، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو وخیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره انډراید نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنې کیکاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کیکاګي، او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې یا بټن کیکاګي. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ریوې پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
گرانو کتونکو اور دونکو، تاسو ته د دیوا په خبري خبرونه کې هر کله وایو، او اوس تاسو پام یو بل مهم خبر ته راګرځوم چې د کرکټ نړیواله سیاله روان دي. دا وخت د آشنا ټلویزیون متی الله عابد صاحب موږ سره د اسکایپ ته لاره ملګری شوی دی. د دوی سره خبرې اترې کو، په دې باندې متی الله عابد صاحب په خیر راغله، ستړي مشي.
السلام علیکم اربا ستاسو د دیوا کتونکو ته سلامونه.
وعلیکم السلام متی الله عابد صاحب، پاکستان نن بیا د جنوبی افریقا نه هم لوبه بیللې ده، اوس د پاکستان په ورلد کپ کې د پاتې کېدلو څه امکان یا چانس شته؟
ارواب صاحب، د کرکټ نوم د چانس لوبه ده. پاکستان داسې یو موقع ته رسېدلی دی چې د چانس امکانات ډېر کم شوي دي. دا به په دې کېږي چې باید پاکستان خپل ټول لوبې وګټي، اور سره باید د نورو ټیمونو د لوبو نتیجې هم د پاکستان په ګټه راشي. نو کوم شرایط چې موږ ګورو، فیصدي ډېره کمه ده. پاکستان په شپږو کې خپل لوبې بایللې، دوه لوبې ګټلو سره پاکستان په وسدستي په شپږم مقام باندې دی، او څلور ټیمونه د سر چې دي هغه به سیمی فائنل ته ځي. نو جنوبي افریقا، هند، نیوزیلند، استرالیا تیار خپل پوزیشن قوي کړی دي، خپل لوبې ګټلې دي. هند مخکې دی، جنوبي افریقا مخکې دی، هند ورپسې دی، نیوزیلند بیا استرالیا ده. نو پاکستان به اول کوشش دا کې چې د شپږم نه پنځم تلاشي، بیا څلورم تلاشي. نو لوبې هم ډېر سخت را روانې دي. د پاکستان چې کومې راتلونکي لوبې دي، نو ډېر زیات دغه نه ښکاري. د پاکستان حالت دشوار او مشکل ښکاري.
ابد څه به دا پرون چې د افغانستان د پاکستان لوبه شروع وا، افغانستان پاکستان ته ماتې ورکړې وا، د چانس خبره مونږ د کرکټ بای چانس چې ویل کیږي ورته د لوبه کیږي، څومره امکانات لري چې افغانستان پکې د پاکستان نه مخکې شي په کم چې سکورینګ ټیبل؟
د افغانستان فرصت یا چانس په دې زیات د مخکې کېدو سیم فائنل ته رسیدو خو به خبره لکه سخت، ځکه چې کوم ټیمونه پاتې دي، استرالیا سره، جنوبي افریقا سره، د سخت ټیمونه د پاکستان ته شکست ورکړو. استرالیا نړیوال قهرمان دی. دو لوبې چې افغانستان لري چې زیات چانس پکې لري، چې هغه د سریلانکا او د هالند سره دي. په پاکستان افغانستان پنځو لوبو کې دو لوبې ګټلې، څلور پوینټ لري. سریلانکا او د هالند چې وګټي اته پوینټ به شي. خو بیا هم مخالف ټیمونه هم دا نه کوي چې ریسک یا چانس واخلي چې افغانستان ته په اسانۍ سره لوبه پرېږدي. جنوبي افریقا ته اصول د سونه زیات لوبه ګټلې دي. نو د افغانستان چانس ورځ دی چې اول د اسانه دوه لوبه وګټي، او بیا کوشش وکړي چې راتلونکي لوبه هم ښه وکړي. نو د کرکټ مینوالو چې د افغانستان ټیم د تیر کلونو په نسبت ډېر ښه لیدلې ده، انګلستان ته ماتې ورکړي، پاکستان ته ماتې ورکړي، په دې وجه موږ د پاره همدغه نړیوال جام دی.
سمره ابيت سبب د هوم گراوند خبره کو کو هندستان سمره چ امکان دی چې فائنل تا راشو یا د سیالیو غټي
نړیوال د کرکټ مبصیر نو چې میدانم د هندستان دی او اسمانم د هندستان یعنی کې کتون کې د هندستان دی میدانم د هندستان دی هندستان خپل هغه تکړه ټیم راوسته دی اوسه پورې ټوله لوبي ګټلې دي نو د شکاري چې کوشش دا کوي چې خپل کور کې د جام بیرته ګټي دوه لسم کې هندستان کرکټ نړیوال جام په هندستان کې ګټل نو اوس هندستان کوشش کوي چې خپل د کرکټ منوالو ته یو بل جام په خپل ملک ورکي او دریم ځل د 2019 کوشش لري چې خپل نوم باندې جام ولیکي خو بیا هم نالو ټیمونه هم کمزوري نه دي جنوبي افریقا نیوزیلند آسترالیا یو به هم دا نه غواړي چې دغه موقع د لاسه ورکړي نو وګورو چې هند دغه تکړه ټیمونه سره مخامخ کیږي نو څه نتیجه راځي
مننه متي الله عبد صاحب تاسو وخت وستو او موږ سره د اسکایپ ته لاري ملګری شوي مننه
تاسو نه مننه
رانو کتونکو اوریدونکو تاسو ته د دیوا په خبري خبرونه کې هرکلی وایو او اوس یو بل رپورت تاسو پام راګرځو پاکستان اقتصادي وضع د مدیره هسه د فشار سره مخامخ ده او پاکستان د ایم ایف نه قرضې هم ترلاسه کړې دي او دغه سید یو شمیر نور هوادون نه هم قرضې ترلاسه کړې دي په هغه کې د سیډونکو د اقتصاد په هانو په وینا پاکستان تبا په بنیادی شین او ضرورت بنیادی شین چي دي په هغه کې به بداغې لوړې کو لوړ بی گرانی بس پاکستان کې سیوا کیږي دغه اندېخنې اقتصاد په هانو د دوی سره شریک کړی دي اوس په پاکستان کې د مرکزی حکومت لخوا د سی ان جی یا د ګیس بیل وړي شوې دي په دې وجه باندې خیبر پختونخوا کې د سی ان جی مالکانو اغي احتجاج په دوه مورز هم جاری ساتلې دي کم چې سی ان جی په گاډو کې استعمالوي هغه خلک هم د ستونزو سره مخ شوې دي د دیوا خبريال ریاض حسین په دې اړه نور تفصيل په دې رپورت کې وړاندې کوي
عمر رحمان د ټیکسي ډرایور دی وایي د دوه ورځو راهسي ګاډي ولاړ دی او د سینجی د نشوالي په وجې مزدوري نه لکړي دوی وایي د توانای د زیاتو بایو له وجې روزګار متاثر شوی
نن وې مدرې مروز د ما ګاډي ولاړ دی د پېټرول وس نشم لرلې او د سینجی د لاسه لکړه ډیره ګرانیا او دلته سو پیسې نور کې د اني مرګري چې خبر او کله چې دلته کوم ټول روز دی بیمارانو ته هسپتال مخ ته ولاړ یو او چې مونږ چاته د پیښور پر اسکا 5000 یا 6000 روپے وایو نو غي خزان نه پخپل دغه دی نو مونږ لا غځیا غ پیسې نشي دا کولې
سور دی وړاندې اقتصادي رابطه کمیټه په ټول هیواد پاکستان کې د کورنی کاروباري او په کارخانو کې د استعمالونکو ګیس بې یو سل 93% زیاتې کړې وي او ویلیو د زیاتو بې سره بعد د ساري پینو نه 3.5 ارب روپے ترلاسه شي خو په خیبر پښتونخوا کې سی ان جی مرکزونه د 13 ورځې راهسي تړل شي په مردان خار کې د سی ان جی مرکزونو اتحادیه وایي په دومره زیاتو بېو کاروبارونه کول ګران دي
هغې سیوا کړې دي په کار داري چې مونږ ریټ سیوا کړې وي مونږ غشته هغه به اغېشته خو نه مونږ وایو چې ولې دا غریب خلکو باندې چې لینه تاسو 194% سیوا والی کوي د ګیس په مت کې دا سټرایک چې دا غیر معینه مدت تک دی مونږ وایو چې دی دې په خپل فیصله باندې نظر ثانی وکړي او دی غریب ولې ریلیف ورک اسپیشلی دا خلکو لا چې کم خلک چي نو د دې انډستری سره وابسته دي
د اقتصادي رابطه کمیټې په غونډه کې د کورنی استعمال لپاره ګیس یو سل 2% ګران شوی تجارتي ساري پینو د لپاره یو سل 20% او د کارخانو د لپاره یو سل 93% اضافه شوی د توانای وزارت وایي د 3.5 ارب روپو اضافه سره به د ګیس کمپنۍ د دیوالیه کېدونه بچي او د ګیس په مت کې 2.5 ارب روپې سرکولر قرضه به هم کمشي د وزارت وینا دا چې 50% خلک د زیاتو بېونا نه متاثر کیږي خو بیا هم ځي خلک غوښتنه کوي چې د تجارتي ګیس بې دی راکمې کړی شي چې د هغوی کاروبارونه دوام بیا مومي
سنجي دومره ګرانه کړی دا چې هغه د اغستو نه وتی دا د پېټرول نه یې باوشي دا اوس چې کوم دی حکومت ته بالا افسرانو د زمنګ دا درخواست د مهرباني دی او کې دا غریب اوان چې کوم دی دا د نور نه تړ صحیح زګه چې داسیس دې کوم دې لګرزان کې چې دې پېزان له ماخام له بچولې او په وړګټ
دا وخت په خیبر پښتونخوا کې د سی ان جی د یو کیلو بیا 210 روپیا ده. خو د سی ان جی مرکزونو د بندېدو له وجې د دې بیې د 1500 روپیا کیلو نه هم زیات شوې او د حکومت لخوا د دې په بیو کې د اضافي ورستو د دې بیې با 440 کیلو ته زیات شي چې د نومبر د لومبې نیټې څخه به عملی کیږي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د خیبر پختونخوا موقتی حکومت د سلورو میاشتو د بجټ منځوري ورکړی ده. دا د موجوده حکومت دویم بجټ ته سړونکو وایي صبح دا وخت مالی ستونزو ښکار ده، ځکه چې د وفاقي حکومت نه ورته خپله برخه پیسې په وخت نه ورکول کیږي چې له سوابه یې په بجټ کې ترقیاتي کارونه د نشت برابر وي. د صبح د خزانه وزیر وایي د بجټ صورتحال سم ده. نور تفصیل یې د پیښور نه د ډیوه خبریال ارشد مومند په راپورټ کې اورو.
د موقتی حکومت د کابینې اجلاس کې د زیارت په ورځ د 1501 کم دیشت عرب روپو د بجټ تخمین لګول شوې ده. دا بجټ د نومبر اولنې نیټې نه تر 28 فروری کال 2023 پورې منظور کړی شوې ده. تیرو سلورو میاشتو بجټ 1,400 بلیون روپۍ وو. د خزانه نگران وزیر احمد رسول ویلی د طریقتي کارونو د پاره د 1,200 عرب روپو مصرف کولو تخمینه لګول شوې ده او نورې پیسې به پر روانو اخراجاتو خرچ کیږي.
میں مہینے میں دو ٹرانچز آتی ہیں، پہلی آ چکی ہے، دوسری کا ہمیں انتظار ہے. اور
خزانے صورتحال سم دے منگتا د مرکز نہ پر میاش کی دو برخو کی پیسے رضی یو راغلی دی بلت دوی پہ انتظار دی. بی آر ٹی او صحت کارڈ ہوم چلی گی پر صحت کارڈ کی موسم بدلون نہ راوستی دی چی سوک سمر مالی توان لری ہگا ہوم ر خرچ بپ علاج پخلا کبھی اور بی آر ٹی بہ ہوم چلے گی.
ہم نے رکھی ہیں تو اس میں کوئی ایسی مشکلات نہیں ہیں اور بی آر ٹی بھی چلے گی انشاءاللہ.
سیڑون کی وائی صوبائی حکومت دا بجٹ دا خسارے دے. خبریال محمد فہیم وائی صوبے تا دا صحت کارڈ اور ترقیاتی کارونوں پر مت کی پر بلینوں روپے قرض ورکول دی.
دری دا ایم ٹی آئی گرانٹ ایسار کا دوی دا لوکل گورنمنٹ دا قبائلی سی میں او زمون گا تقریباً سرا پاسا لس ارب روپے وے آگا پیسوں کی زیرو ریلیز کرے دے ویمونگ ماند الیکشن کمیشن پابندی لگر دا کمونگا پاتے کرے سم را ہم زمونگا چکم تیکا داران دی اگوی کارونگا کڑی دی اور دا اگوی بلون دی 80 روپے نا زیاد دا آگے پینڈنسی دا دا صحت کارڈ پیسے اگوی مونگ دا 27 روپے بقایا جات پاتی نی دا انشورنس کمپنی مونگا ہم ندی ور کرے دا مونگ تقریباً کمونگ خبر ہو کو نو چکم زمونگا دا نورے پروجیکٹ دی تقریباً سر ٹیکس بک بورڈ دے دا آگے ٹھیک داران سے 4 روپے دی دگا سے ٹوٹے بقایا جاتوں کے پیسے انختی دی اور چکل پورا پیسے راضی نہ ماخلا پیسے زینا نو دا خسارہ دا اکاؤنٹ ہو 13 شتا خو صوبہ انڈائریکٹلی دا 100 روپو نہ زیادہ قرض دار دا.
سیڑونکو خبریال عرفان خان وای د کال 2009 نه را پدې خو نوې ان ایف سی ایوارډ نه دی اعلان شوی. د هغې له وجې صوبې ته د وفاق نه پیسې ترلاسه کېدو کې ډېرې کمۍ راغلي دي.
وار آن ٹیرر یعنی زمونگا چکم این ایف سی دے قومی مالیاتی کمیشن ایوارڈ دے چی بد قسمت ہے نا 2009 نہ دے خواہ بل ایوارڈ سر اناؤنس شو ہے نا دے کم چی غیر قانونی آغا ہم دے نہ ہاگے دلاندی زمونگا کم برخہ جوڑی گی آغا ہم 1% دے 1% مطلب ہاگا پدے تیر بجٹ کی اوش پہ تا ارب روپے ہوئے چکم دیر غٹ اماؤنٹ ہو اور ہاگا کا فرض کا منتبیا ملاوی گی نو آغا پیسے دسل ارب روپوں نہ ہم زیادتی گی. خو چکل قومی مالیاتی کمیشن ایوارڈ فیصلہ نہیں کی گی یعنی نوے قومی مالیاتی کمیشن ایوارڈ نہ رازی داغے نقصان بخیبر پختونخوا تے
د خزانے وزیر احمد رسول ویلی وفاقی حکومت تا د قبائلی ضلعوں کلیس ترقیتی پروگرام لاندے شپگ ارب روپے اور تیز ترقیتی پروگرام لاندے شل ارب روپے پاتی دی. نوموړي ویلي چې د 1929 حساب وشي نو وفاقي حکومت ته د صوبې نږدې 1 ټریلیون روپۍ بقایا جوړیږي. احمد رسول ویل دوی وپخته حکومت ته د بقایجات ورکولو د پاره خطونه لیکلی او د صوبی وزیر اعلی پخپل هم سو وره دغه مسله وپخته حکومت سره راپورته کړی دا او دوی جمندی چې د صوبی ضرورتو پیسې به ورته د وپخت نه په وخت تر لاسه کیږي. ارشد مومن وایس اف امریکا دیوا پخور.
زمادا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرکه با ځان ته یو لار پخوم. ماته پته وا چې کزه ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوخوم
که بل څوک یې کوي او کنا صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری. د انسان لاس ته حق سرازي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ. تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
ګرانو کتونکو اوریدونکو تاسو ته د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه کې هرکلی وایو. تاسو ته یو شمیر رپورټونه او مرکه وړاندې کوو. د افغانستان په اړه هم تاسو ته موږ رپورټونه وړاندې کوو. د غزا او د چکم د حماس او د اسرائیل ترمنځ شخړه راولاړه ده. په دې حق له د ملګرو ملتونو کې هم خبرې اترې روانې دي. دغه سی په د یورپی اتحاد غونډې هم کېږي په برسلز کې شوې دي. هغه هم په دغه شخړه باندې خبرې اترې کړې دي. په دې باندې به موږ سره سیډون کې جانګیر خټک صاحب ملګری کېږي سو شیبو کې. خدا هغه نه مخکې موږ ورزو د انارو ذکر موږ تاسو سره کړی وو. د افغانستان د کندهار انار د بلوچستان بازارونو ته په ډیره لویه کچه کې ورسېدلې دي خو د دې بیې لوړې دي. اخیستونکي وایي چې دا میوه د عادي خلکو د اغستلو نه ده. دکانداران وایي چې خلک یوازې د بیې پوښتنه وکړي بیا واپس شي. دوی وایي چې لوی دلیل یې د خلکو اقتصادي کمزوري د تیرې زیاتې بیې او د پاکستاني روپۍ د ارزښت کمی ده. تفصیل یې د کوټه نه د دیوا د خبریال حمید سمسور پر رپورت کې ګورو.
په پټه او په شاوخوا بازارونو کې دا مهال انار ریسټات لیدل کیږي چې سوروالی او تازګي خلک ځان ته راګرځوي. تاجران وایي چې دغه انار زیاتره د افغانستان څخه راوړل کیږي. که څه هم دا مهال کنداري انار د کوټي په بازارونو کې په کافي اندازه را رسیدلی دي خو ګران بیه دي. د کوټ شارټ پر پښین سپاپان دي اجي سیدال د سړک لغاړي انار پلوري. وایي د افغانستان انار بازارونو ته په ډیر لوی کچه راغلي دي. د دغه وینا درې ډوله انار راځي. د ارغسان د انارو فرج یا پوستکی ډیر پنډ وي. د ارغمداب د انارو پوستکی نرم وي او دانه یې غټه وي او یو بیا لزن یا لطف نکرته لکابل زخرازی. دغه هنار چې غټه دانه او کاغذي پوستکی لري نو هم له دې عمله هر ځای ته لیږدول کیږي.
انار کوم داسې دي بل ما بخمزه دا فرازین او انسان نور ملکو تم روان شان نه مکابل انتفای کیږي. انار کې او کیږي په کندار کې ډیر او کابل کې کیږي. کابل یې سبزه غرود
هغه نور ملکو ته دلته نه راځي. هغه دلته نه شي راتلای نه څوک استایي. په داسې ملکو ته ځي چې په ډالر او خرڅي یا په ریالو خرڅي هغه پروا نه په خرڅي.
څه دکانداران وایي چې ډېر خلک یوازې د بیې پوښتنه وکړي بیا ولاړ سي.
انار بیخي ګران سوي دي اوس خو بیخي د غریب د وسط وتلې دي. سر د خلاصو په څلور سوه په درې نیم سوه روپۍ په دوکانو کې کیلو چلیږي. سر د خلاصو اوس خو بیخي د غریب د وس کار نه دی. ابه دا رېړۍ کې لا بیا هم پیدا کیږي په دوه نیم سوه درې سوه سر د خلاصو هغه هم بس دی. د غریب سړي د وس کار نه دی. یو که یو سرمایدار پر پیړ سو خو واوه که نه د عمر وارو خلک تر وس وتلي.
دکانداران وایي د انارو د بیې د لوړېدو لامل هم د پاکستانی کالداري د ارزښت ټیټېدل د مالیې زیاتوالی او د تیلو د بیې لوړېده بولي.
انارو کې دا پارک کې پروسه کال شپږ لکه کرایه او مطلب خرچه کېدل. شش کال اتلس لکه شپاړس لکه اولس لکه خرچه کې ټیکس هم زیات دی او بل کرایه هم زیات دی. اور په واته ورځ کې یوه ګاډۍ را رسېږي.
مخکې بار ورځ تازه تازه ګاډۍ نه وکړ اوس تقریبا واته ورځ بعد ګاډۍ راځي ونه د سختې د وجه لاره بند ده او ټیکسیم زیات
لموږ څخه پر یو ټن باندې 8000 روپۍ مالیه اخستل کیږي چې له امله یې پر هر کارټن باندې 50 روپۍ لګښت راځي دا ځن د کارټن اندازه او وزن هم کم سوی دی په فابه د لسو څخه تر یولس کیلو پورې په دې کې راتلل خو اوس نرخ لوړ سوی دی اوس یوازې په دې کې نه کیلو راځي تاجران وایي دغه انار تر درو میاشتو پورې په یخ سټورو کې هم دوی فبریکوي امه سمسور وی 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 وا پټان
رانو کتونکو اوریدونکو د دیوا حسوی چې پخپل رپورتونو کې او مرکو کې تاسو ته د منځنی ختیز او یعنی د حماس او اسرائیل ترمنځ چې کوم شخړه را ولاړ شوې ده په مختلفو اړخونو نه تاسو ته رپورتونه ضروري سوي کم چې معلومات وي را مخته کیږي هغه تاسو سره هر وخت شریک کړي دا وخت د دیوا سړنکار موږ سره ملګری شوې دي جانګیر خټک صاحب د اسکایپ دلاره د دوی سره خبرې اترې کوو چې کمی غونډه په نیویارک کې ملګرو ملتونو کېږي او په برسلز کې هم د یورپی اتحاد غونډه شوې ده په دې باندې دوی نظر اخلو جانګیر خټک صاحب په خیر راغله ستړي مشي دي
ډیره مننه ارباب صاحب تاسو ته کوتن کوریدون کوتم ډیر سلام او احترام
مننه خټک صاحب لومبه راشو د متحده قانونو چې کومه غونډه سلامتی کونسل غونډه او شوه د امنیتی شورا او بیا نور هم هلي زلي د غلط کربانی دي تاسو خپل په نیویارک کې څه صورتحال دي او څه پرمختګونه په دې لړ کې شوه دي
ډیر سره باندې ملګرو ملتونو کې د نړیوال سفارتکارۍ مرکز خدا همیشه نو خدا ورستا یو څو چکلنه دا د اکتوبر 1 مې نیټې نه پاس چکلا حماس دا بریټ کړو هغه نه پاس نیویارک کې نړیوال سفارتکاری ډیره زیاته ده ورستا تقریبا ته یو ډې کې د ملګرو ملتونو امنیتی شورا مختلف غونډې وکړلې او سلور ځل ال تکې یو قرارداد راوستلو کوشش وشولو خو هغه ناکامه شول یعنی سلور قراردادونه تراغله خو هغه ناکامه شول بیا غن پس عرب هیوادونو او تنور هیوادونو د نړۍ هغه د ملګرو ملتونو مشر سیکرټر ته درخواست ورکړلو چې تاسو اوس عمومي اسمبلی یعنی جنرال اسمبلی به یو بیرنه غونډه راولي دکچې هغه کې په دې باندې پکار د خبرو شي ځکه دلته یو لوی بشري ناورین شروع دی دا غونډه پرون شروع شوه او مختلفو هیوادونو استادو الته خبري کړي دي نن هم سهار تقریبا شل د پاسه لس بجې دلته په نیویارک وخت مطابق دا یو دل بیا شروع شو له او الته کې د مختلف هیوادونو چې کم استادې دي هغه پکې خپل خبري وکړلې چې کم کې امریکا نه علاوه وینزویلا جامیکا عمان قطر مصر نیوزیلند کمبودیا سویټزرلند امریکا خوتاستوموول ایرلند یورپین یونین سنگاپور سعودي عربیا دا ټول هوادونو چې کوم استاد یو هغه یلته نګانې وکړل هر چا خپل نظر ورکړلو هر چا تخپل حکومت چې کوم د منځنی ختیځ په دې روانه شخړې کې پالیسی دا هغه عکاسی کوم او اوس نن 3 بجې یعنی د نیویارک وخت مطابق 3 بجې ته تقریبا دا وخت نه یو سات پس ملګرو ملتونو چې کوم د جنرال اسمبلی دا قومي شورا دا التبا ووټینګ کوي التبا رائے شماري کوي په هغه یو قرارداد باندې چې کم ورستا سلیریش نو ساتو کې دوزل بدل شوې دي یعنی هغه جبه بدل شوې ده او باوجود دې نه چې ملګرو ملتونو عمومي شورا د طرفه چې کم قراردادونه منځوريږي هغه انګريزي کې وایي نان بائنډینګ یعنی هغه باندې عمل ضروري نه وي یا هغه کایو هیواد متعلق وي یعنی کاغه د فلسطین کړي چې هغه عملونه کینو هغه باندې نړیوال قانون نه لاګو کیږي خو هغه نه باوجود دغه دوه بدلون نه وشول اول چې کم ریزولوشن راغله او یا چې کم قرارداد پېښه او چې کم کې اردن ډېر لوی کردار لوبولو هغه کې هغه دا ویلی چې دلته کې سیز فایر لفظ استعمال کړو یعنی یو ارضی لکه اوربند اردین اوربند لفظ استعمال کټک استعمال شو خو پاګه باندې مختلف هوادونو چکم کې امریکا شامل اعتراض وکړلو چې تاسو دا بدل کړي او دا ټروس کې بدل کړي. ټروس مطلب ارضی اوربند، ارضی اوربند باندې بیا هغه شولو چې چلو دا پکې شامل کړي. بیا اورستو چې کله دا وینګانې کېدلې نو هغه کې اسې خو مختلف هوادونو لکه متاست ارزو کړلو چې هر هواد استاد خپل حکومت سوچ او پالیسی نمائندگی کوله. نو د امریکای چې کم د ملګرو ملتونو کې استاد دا لینډا تھامس گرین فیلډ هغه هم یو وینا پکې هغه یو خدای چې دا اسرائیل باندې چې کم د حماس بریدو هغه یو ځل بیا غندن وکړله او په دې باندې هم ډیر دا غم راځي اظهار وکړلو یې ښکارې کړله چې الته کې ډیرو خلکو خپل ژوند بیللو او هغه چې مونږ هر چا سره په دې تکلیف کې شامل یو. او بیا ورته دائم وې چې مونږه تدا چې کم قرارداد مخې ته راغله د باندې مونږ ته ډیر سخت اعتراض دي. هغه وجه دا ده چې دې کې د حماس انوم نشته دي او دا چې د حماس چې کوم ترخګري ده هغه غندنه نه ده شوی. نو لهذا مونږ خو دې مخالفت کوو چې کم نور هغه ایوان کې یا چې کم اسمبلی غړي دي هغه ته یو ځل بیا دا غناو تاسو دې کې ما شاملېږي. بیا یعنی ووټ پکې دې په حق کې مور کوي او بیا هغه دا هم ویل چې مونږه اسرائیل دا حق منو چې هغه خپل دفاع وکړي. خو مونږه دا هم وایو چې اسرائیل ته پکار ده چې نړیوال د قانون چې کم جنگ سره تعلق لري او چې کم د انساني امداد د پاره یعنی چې کم تاسو ورکوي هغه امداد په حواله چې کم نړیوال قانون دی هغه باندې پورا عمل وکي اسرائیل پکار. نو یو دا مشورې ورکړل او بیا دا موویل چې په غزا کې چې کم حالات دي دا یو بشري ناورین دی یو ډیر خطرناک هغه ورته یو ټک استعمال کړلو هیومینیټیرین ایمرجنسی یعنی بشري ایمرجنسی دا تک ډیر بد حال دی. نو امیدو کا باندې کافی تکاری روشولو او هر چرته خبرونه ودرېو یعنی چې کوم ټلوې ټکیو هغه هوادونه چې کوم اسرائیل سره ولاړ دي هغه د اسرائیل دفاع کوله هغه هوادونه چې کوم الته کې اوربند غواړي او فلسطینانو سره ولاړ دي چې کومو کې اکثریت د مسلمان هوادونو پرون دلته ایران خارجه چارو وزیر هم راغلی هغه پکې تقریر کړو هغه ډیر نیمه کړو. نو امید توګه باندې ډیر لوی غونډه روانه ده درې بجې د پس په پته لګي چې کوم قسمه نتیجه راځي د قرارداد باندې ووټینګ یا رائے شماري.
سمه خټک صاحب رب شو د یورپی اتحاد غونډه هم شوه دا هغه هم پکې فعال دي. جرمنی په خاص توګه د دې یورپ ځینی مشران د برتانی مشران ورغلي و اسرائیل سره د یووال لپاره د هغه چې کوم غونډه شوه دا په حقیقت کې کم مهم ټکی وو.
ګوري یورپ کې ډېر زیات تقسیم دي. یورپ کې څه هوادونه هغه دي چې کوم اسرائیل سره ډېر کلک ولاړ دي لکه تاسو د جرمني ذکر وکړلو. نو دا خبره تر خصو ورځو نه روانې وي اروپای ټولنې یا یورپین یونین والاو او هغه کې هڅه دا و چې داسې پالیسی جوړ کړل شي چې کوم باندې ټول هوادونه په یو پاڼه وي. پرون چکل هغه خپل چې کوم غونډه وا او هغه شخصي توګه باندې اول دل شخصي توګه باندې چې کله نه دا جنگ شروع شوه دی دا اول شخصي توګه باندې غونډه وا چې کوم برسلز بلجیم خار دی الته شوه. نو اگل تک چې کوم هغه بیا یو اعلامیه جاری کړل نو هغه کې هغه یو خدای چې د حماس غندنه کړی دا او بیا ورته دا چې کوم عام وګړو عام خلکو فلسطینیانو ژوند بیللې دي او کفر اسرائیلانو هغه سره غم راځي اظهار هم کړی دی. بیا ورته دا هم چې کوم جنگ روان دی په دې باندې زیات زکاغې ټینګار کړی دی چې پکار ده چې دې باندې د نړیوال قانون خیال وساتل شي او چې کوم سیویلینز دي یا داسې خلک چې کوم عام وګړي دي دا هغه ژوند خیال دی وساتل شي. هغه خلک چې کوم یرغمالیان دي په هغه حواله نن موږ ملګرو ملتونو کې ډیرو خلکو نو وردل یعنی ډیرو استادونو چې هلته وینګان یو کړی هغه نه مو وردل او په دې یورپین یونین چې کوم دا اعلامیه دا دې کې هم مخې ته راغلو چې هغه وایي چې حماس نه دا غوښتنه کړې تاسو دا چې کوم یرغمالیان دي دا پورا خوشي کوي چې کوم تقسیم دی هلته کې په یورپین یونین کې. نو هغه کې یو څو هوادونه چې کم غواړي چې په اسرائیل باندې زیات فشار واچول شي چې کوم کې زه فرانس نیدرلینڈ سپین پرتګال بلجیم آئرلینڈ دا هغه هوادونه دي چې چا تر اوسه پورې په دې باندې کافی لکه اسرائیل باندې هغه وایي چې فشار نور واچوي چې دا سیویلین کیژوالټیز یا چې کم عام خلک خپل ژوند بیلي دو جند محفوظ کړل شي او دویم دا چې سیز فایر دی راوستل شي، یعنی اور بند انتظام دی وکړل شي چې کم بشری مرستې پکار دي هغه فلسطینیانو ته چې کم زخمیان دي، کم هسپتالونو کې پراته دي، هغه ته کې یو لوی بشری ناورین شروع شوی دی. د ملګرو ملتونو طرف دا وینا ده، هغه نن دا اعلان کړی دی چې کوم ته پیٹرول او ڈیزل میں نو نشول را روان فلو رشتہ ساتو کے نہ دموں گا چکم ال تک کم موں گا برست کو اگا موں گا بالکل بد نو ال تک حالات دے خراب دی اور روپے ٹولے طرف پیغام واضح ہے کہ اسرائیل سر وڑاڑ دی خو اور ترا دا ہم وئی چے پکار دا چے اور بند پارم سکارو شی او امداد دی اور رسول شی او یرغمالیاں دے خوشی کرلی شی.
تیرا مننا جہانگیر خٹک سے.
تیرا مننا
ګران اردوونکو، تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی نه واوریدله. هم د دې سره زموږ رپورټونه چې کم تاسو ته موږ وړاندې کول مهم رپورټونه، خو تاسو د دیوا بی بی شیرین خبرونه هم سهار کې اوریدل شي او کتلې شي. دغه شان سبب د دیوا خبري اعلان او همکاران راځي د نوې تازه رپورټونو مرکو سره. هم تر هغه وخت پورې د دیوا خبری خبرونه اوس پاتره سي. تاسو نه اجازه پاړو تخته پامه.